لاس بجې شوې درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو ز اسمت څاروان په د خبرونه کې هرکلی کوم. په د خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د اسلام آباد د څلور اړخیزي غونډې د پریکړو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام. تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله رحمت الله افغان خبروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د محکمې د رئیس په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول، او د ایران د سپای پاستران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلی ځواکونه ولیږي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دوغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لمړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر دې غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قوو قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواوو عمومي کمانډان جنرال جام کیمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 میلادي کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړ. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس ووژل سو. د لوګر د والی ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 9 بجې د محکمې مخې ته د ریموټ کنټرول مین لامل رامنځته شوه.
نن سهار 9 بجې ولایت محکمې رئیس یا شهري محکمې رئیس هم ورسره و چاودنه وشوه، چې په دغه کې خپل محکمې رئیس او شهري محکمې رئیس په ګډون باندې څلور قاضیان زخمیان شو او څلور نفر هم وګړي هغه هم زخمیان شو او سربېره په باندې یو ملي پولیس هغه شهید شوی.
ښاغلی صالح زیاته کړه په دې چاودنه کې څلور ملکیان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې په کې ویل شوي وو. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې ناسمې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي په افغانستان کې د وروستیو نامنیو له کبله خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني لا د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونۍ لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ د پاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې زموږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کیږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي، تر ډیره د لوګر ولې د عینکو د میسو په کان کې مندل شوي. دغه آثار په ځانګړیو صندوقونو کې چک جمهوریت انتقال او رغول شوي. د دغه نندارتون اعلانونه د پراخر په بیلابیلو برخو کې لګول شوي وو. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه او کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټر پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به د حمله څیړي.
کچھ ټایم درکار ہے کہ کون لوگ ہیں یہ کام کرنے والے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے
نوک څو وخت اړتیا لري چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسو وګورئ چې دا خلک دومره کمزوري شوي چې اوس یوازې پر نرم اهدافونو حمله کوي.
د پاکستانی طالبانو یو ویان محمد خراسانی د برید مسولیت منلی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس ته محمد علي جعفري دا خبره راخیستې چې پرون یې ویلي هغوی ادعا کړې چې سوریې ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفري زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني. نو په دې صورت کې ماته قطعي ده. یو شمیر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې په لسګونه غړي هلته وژل سوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریگا موګرنی د تهران او د نړۍ د لویو قوتونو ترمنځ پر اټومي مسلې د وروستي موافقې تر عملی کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت یې تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل، په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرنی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده مشخصوي، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره امادګي روانه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري وویل د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه له ایران سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو ملاتړ کوي. او یو بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په پیښه کې یو مسافر وژل سوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر علي محمد جما په یو غونډه کې وویل مشکل تخنیکی نه و، بلکې د یو بمی چاودنه و چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکې کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سختریزې ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
تاسو زموږ اخلا آزادي رادیو او ری ساعت 10 بجې او و دقیقې د دې خبرونې په دوام کې واوري. په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته ووځي.
له موده ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
په فراه ولایت کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیزه خپرونه ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپله درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. د سولې عالي شورا هم د پرونۍ غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
تمه کېږي پر روانو درېیو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابلل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. ښاغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له آزادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسب لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شي جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښنوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې مهیروي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید دا شورا له سمبولیک وضعیت ووځي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. په دې اړه نور تفصیل د ناجی صاپی په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا چونه یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښه تجربه لري، کله مودا ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخبوزي. د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي لکبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسی جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجی دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بې غوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندیدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرې کېدل هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت دغه اوسنی یو څه وزن چې پکې ده دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منصوبه یو بهتره شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1909 هجری لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا چې د شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوصل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بې طرفه وي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس پرمک وایي چې په بغلان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د بغلان په ډنډیغوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې د تصفیوي عملیاتو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې اړه مرزي احمدزی له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت له وزیر وایس پرمک سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې تر دې دمه له بې ځایه شویو کورنیو سره څومره مرستې شوي دي.
څلور پنځه کسان چې د قومي مشرانو د دندغوري و دلته زما په دفتر کې د ریاست جمهوریت او بیا زما په دفتر کې راغلي وو، دوی سره ما مجلس وکړ. دلته زموږ د حکومت مرکزي لخوانه او د ولایتي کمیته او ساختار چې موږ لرو پاسخدۍ دپاره بیا ما خپل رئیس سره هم خبرې وکړه او هغه امکانات چې د ولایت په سطحه دي انشاءالله دوی ته به موږ دوی ته اعداد ورکړو. وزیر تجربه باید دوی ته رسیدګي وشي او نور امکانات چې په کابل کې ده دوی باید موږ ته به غږ وکړي چې د دوی کله چې د ولایتي کمیته دوی د توان مشکلات ډېر هغه کې وو جکې دي بیا دوی مشته تماس ونیسي بیا کومکونه مرست د کابل لاخانه باید موږ دوی سره خالو کو بیا کوم مشکل نشته دام کو.
برمک صاحب محترم، کومې شمیر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې دوی د جګړو له امله بې ځای شوي دي او دغه کسان چې بې ځای شوي دي دوی د اوسېدو لپاره او د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري او دوی دا شکایت کوي چې تر اوسه پورې د مرکزي حکومت لخوا د دوی سره مرستې نه دي شوي.
دا اوس وضعیت چې په بغلان که اوس مسله د خصوصا د دندغوري او د شابدین پساکه تاسو هم خبر شي یو لک ډیر پیچیده وضعیت دلته. زموږ امنیتي قوتونه هلته اوس پراته دي د مخالفینو سره اوس په جګړه کې دي او د نظامی عملیات او عملیاتي ساعت چې ده ډېر یو غټ ساعت ده. زما خبر داده چې ملکی زموږ ملکی خلک چې اوس بې ځای شوي دي بیا هم زه تکرار کوم چې دوی کولی شي خپل نمایندگان، یعنی ټول ضروري نه ده، یو دوه درې څلور نمایندگان حل هر ځای چې اوس دوی ځای په ځای شوي دي دوی کولی شي خپل نمایندگان زموږ ریاست ولایتي ته ریاست مرده به اودس بغلان ته دوی خپل نمایندگان ولېږي هلته ولېږي او دوی سره خبرې کوي. زموږ همکاران هلته آماده دي چې دوی ته پاسخګوی وکړي.
برمکس محترم، کوم شمیر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې د جګړو له امله بې ځای شوي دي د دوی لپاره اساس راتلونکي پلانونه څه دي او په کوم مرسته چې تاسو سره کوي په غو کې کوم شیان شامل دي؟
کورنۍ چې کله چې دوی بې ځای کیږي زموږ اولی پلان ده چې باید دوی سره عاجل مرسته وشي او ژر تر ژره چې وضعیت بیرته ښه کیږي لعملتي لازم دوی کولی شي بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. که داسې یو وضعیت هم وي چې دوی کورونه خراب شوي وي یعنې تخریب شوي مکمل هر رقم شي بیا انشاءالله حکومت هم موږ خپل پلانونه لرو چې دوی سره باید مرسته وکړو او مرسته چې اوس موږ کوو د عاجل تر ژره چې دوی سره باید یو مرسته وشي دا مواد غذایي هم ده او مواد غیر غذایي دا خیمه دي نور شیان دي ده یو استاندارد او معیاري پکیجونه دي بسته دي چې دوی سره موږ کولی شو مرسته وکړو.
له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک کوچې د بغلان د بې ځایه شویو په اړه د ساري رادیو له خبريالي سره مرکه کوله. د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو د نشټو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. بې ځایه شوې کورنۍ چې د ځینو راپورونو پر اساس د غړو شمېر 40,000 تنو ته رسیږي وایي چې مرجوبله هم راوښتي دي. اکثره به ځای شوی په داسې حال کې پلو خمری شهر او د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته تللی چې د کور وسایل ورڅخه پاتې دي. چارواکي د ډنډی غوري ولسوالۍ د هغو به ځای شوی کورنۍ شمیر 3,000 شي چې پلو خمری ته تللی دي. خو به ځای شوی کورنۍ وای چې تر دې څو چند زیات کورنۍ به ځای شوی دي. د سیمه اوسیدونکو وای چې په ډنډی غوري کې هیڅوک پاتې شوی نه دي. د کور وسایل او څاروي هم لوټ شوی دي. دوی شکایت کوي چې په تیرو 2014 ورځو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر یو بل په ډزو کې یو شمیر عام خلک هم وژل شوي دي. د ډنډی غوري اوسیدونکو وایي چې نه والی او نه نور چارواکي شکایت ته غوږ نیسي. د دوی شکایت سره ورو
تقریبا 40,000 فامیل اوس بیجی سوی دی ټول ډن بیجی ده. یو کور په ډن غوري کې نسته. ټول د مونږ مالونه د مونږ اموال د مونږ جایدادونه ختم شو.
د مونږ زخ ډیر ماجرین را وتلې دي. دلته په دغه دشتو بیابانو کې پراته دي. کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي. مالونه ملولګې مړ شو. کورونه م ډک کورونه مانیم کلی لاند شو. رحم نسته چې زخمی راوړو دي. اطراف هغه د طالب په نامه ولې هلته بندي نه یې غنه روپۍ اخلي چې راتښتلی جنگونه نه هغه د طالب په نامه معنی نیسي، والی ته ورځو غږم نه اوري، امنیت ته ورځو غږم نه اوري، قومندان د قولي اردو ته ورځو څلور و ورځې کېږي مونږ ته وخت نه راکوي چې له ده سره ووینو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لاس پجې او شل دقیقې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او 19 پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه خبرګون وشو چې په افغانستان او عراق کې له بنديانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند شودنه کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بنديانو سره د شکنجه او ناسم چلند ادعاوي په کلکه تعقیب کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې وپري.
کڅه هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوي شوی، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند خي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پینټاګون د غګام ستای خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخوردونه کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیولا بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
منګه اداري نظامي او سیاسي برخورد دي قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید پرې مسایل تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارول لاهون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډیر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغیز شپوهیږو. موږ په کامل معنا د افغان ځواکونو د شی روزنې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو ترڅنګ د بشري حقوقو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوي په کلکه وڅېړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحدو ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبليو بوش چې د امریکا ولسمشر و دغه کار مخالفت وکړ.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورسپانو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اسلام آباد د پرونی څلور اړخیز غونډې نتیجو او د سولې په اړه راپیدا شوو هیلو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه باید د افغانستان د سولې د ټینګښت ضمانت وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې افغانان د سولې په اړه پر لپسې غونډو ته خوشاله دي او د نظر یو شمېر خاوندان هم په دې باور دي چې دغه غونډې به بالاخره د سولې د ټینګښت لامل شي. د سرمقاله لیکوال ویلی په دې غونډه کې تر اوسه طالبانو برخه نه ده اخیستې او دا به هم امکان ونه لري چې طالبان په اسانه هغه شرایط ومني چې د سولې د پروسې خل هوادونه موافقه پرې کوي. د ورسپانې په باور تر ټولو هله بخون کې خبره داده چې په دې غونډه کې پاکستان برخه لري او پاکستان هغه هواد دی چې طالبان رهبری کوي او تجهیزوي. کابل پوسټ په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې پرمختګونه تجربه کړي خو سمدستي هغو پرمختګونو ته خنډونه پیدا شوي دي. په سرمقاله کې راغلي په دې ورسیو کې له څلور اړخیزو غونډو سربیره په قطر کې هم د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې د سولې ټینګښت ته یې هیلې زیاتې کړي، خو د لیکوال په باور لا هم ځینې جګړه خوښوونکې کړۍ د سولې د خبرو مخالفت کوي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو له پیل سره سم باید اوربند هم وشي څو د افغانستان پرمختګ ته زمینه برابره شي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په پرونۍ غونډه کې ښکېلو هیوادونو د سولې د لارې پر نقشې موافقه وکړه او ورته څلورمه غونډه به د کاپ په څلورمه نیټه په کابل کې جوړیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور پښتنه دا ده چې رواني څلور اړخیزې غونډې به د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. لیکوال په خپله دې پښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب لیکلی چې ویلي دي د فبروري تر پایه ممکن له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. او په پای کې هیواد دولتي ورسپانې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې په اړه د روانو غونډو د پریکړو عملي کولو ته هیله مند دی. په سرمقاله کې راغلي چې له شکونو او ستونزو سره سره تیره ورځ د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه او دغه غونډې به په افغانستان کې دوامداره سولې ته زمینه برابره کړي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني استخراج اندېښنه ښیي. وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چور او چپاول کې وسلوال مخالفان داس لري. د غزنی والی ازادي رادیو ته وویل چې کله ناکله د وسلوالو مخالفانو په مرسته د پاکستانیانو له لوري د دغه ډول چور او تالان راپورونه ورکړل شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د قانون وزارت مسؤلان وایي چې په ناامنو ولایتونو کې د منرالي منابعو د امنیت ټینګښت لپاره امنیتي ارګانونو سره خبرې شوي او هیله لري چې دې مسالې ته توجه وشي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانونا له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینه سره په غو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي لام دغه څو برخو څخه دوی په پټه قانون استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هل تخپل وسایت راوړي او په پټه قانون سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي نو غوي سره په غږی پیوش مرسمو کې قانون استخراجوي.
لبلی خوا په ولسی جرګې کې د غزنی استاد علي اکبر قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې وسمهال د دې ولایت پراخي سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. خغلی قاسمی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لسمو د رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستانی اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرون کې د سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یوش میر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري، هغه سیمې موږ نشو کنټرولولای. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤل دي چې د قانونو امنیت تامین کړي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري ازادي رادیو ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي او دا مسله یې له امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړي.
د افغانستان د منرالي منابعو د قانونو او سرچینو د امنیت تامین، د قاچاق نه مخنیوي او د غیر قانوني استخراج مخنیوي د افغانستان د امنیتي ځواکونو وظیفه ده. تر هغه پورې چې په سیمو کې امنیت ټینګ نه وسی دا به ډېر سخت وسی چې زموږ انجینیر ولاړ شي نظارت. نو دا لومړی د امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې دا فضا
دا وزارت وای چې د منډالی منابعو د قانون متن چې لمخې د غیر قانوني استخراج مخنیول کیږي جوړ شوی او ډیر شر به عدلی وزارت ته واستول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویبپانه پته ده. له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د راپورونو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه وړاندې کوو. خو اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه درته وایي.
تاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس وژل شو. نامعلومو وسلوالو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې واکسیناتوران چې درې ورځې وړاندې تښتول شوي وو تیر شپه وژل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هلمند په امنیه قومندانۍ باندې د حملې مخه نیولې. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسانو وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د ایران د سپای پاستران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. او په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 نیوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجې پورې په همدغه صفه دوام کوي. په دې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجې پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. د افغانستان له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مرغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستې اغیزمنولی شي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور.
د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد موینیت سره یو ځای کړي. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در زیر انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مونگ تخنیکی دیدگاله رو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسی جرګه کې دا اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو ادارو هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشئی توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تر اخیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشئی موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت لیولو یو بدبختی سره مخ سه. هغه پالیسی به دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه. لبنا ان کمیسون په دې تصمیم ونیو دا د کورنۍ چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د موینت په چوکاټ کې دې توسي تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې کدا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې دوی ادارې جديت کولای شي کښت
قاچاق او د نشه مادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه مادو د نه استعمال پروګرامونو د څونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولې دي. یو شمیر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هیواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د کونړ په مرکز اسرآباد کې په لسګونو کسانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د دوی بچان د عسکري دندې ته چمتو دي، خو باید لومړی په کونړ کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مظاهره د سهار په 10 بجو د کرهال لکلی پیل شو. د شهیدانو چوک ته لر رسیدو وروسته ولایتي شورا دفتر ته لاړه. په لاره کې حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل په کونړ کې هم هر ورځ جګړه وی. د ولایت مرکز او کورونا د مخالفینو د بریدونو ګواښ سره مخ وی. لومړی باید دلته امنیت ډاډمن شي، بیا دوی چمتو دي چې نور ولایتونو ته د امنیت د پیاوړتیا لپاره لاړ شي.
مخامخ موږ ته 500 متره کې دلته دشمنان راځي، زمونږ ولایت د تهدید لاندې دی. د پیکا مرمۍ زمونږ په کورونو کې لګیږي، زمونږ ماشومان شهیدان ته پوستې وسوي. موږ د دې زور نه لرو، موږ به هلمند څه وساتو؟ موږ دغه خوښه ده چې ورور زمونږ بچي دې راوړو، خپل کونړ دې وساتي. که چېرته په کونړ کې وازه ارامه، بیا دې ورور سرلوړی دې لاړ شي. هلته
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار مظاهرینو ته وویل، کونړیانو په هر سخت جنگ کې برخه اخیستې ده، ټول افغانستان خپل کور ګڼي او بیا یې هم ساتنې ته تیار دي.
د کونړ ولایت د یو تهدید لاندې دی، دلته مشکلات زیات دي. موږ رئیس جمهور ته هم د دې غوښتنه کړې وه چې زموږ په ولایت کې سرحدي ځواکونه امنیتي ټول کم دي. زموږ غوښتنه چې دا سالمه غوښتنه ده، هغه غوښتنه دا ده چې زموږ د کونړ ولایت 20 کسان چې دي دا په ننګرهار کې خدمتي دي، د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي. زموږ یو کنډک چې دی، روغ کنډک چې دی، په فلورستان کې دی. د نسبی امه زموږ یو کنډک او ټوله چې دی دا په لوګر کې پروت دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای، کورنۍ چارو وزارت له اکثر ولایتونو کومکی پولیس هلمند ته غوښتي وو چې په هغو کې کونړ هم وو.
مختار سیم کې 21 جوانی کې خودشان حاضر بودن، با د وسایط خوب یا انتقال شدن، با سلاحایشان رفتن در کابل کې وبرن.
موږ وتوانیدو چې یوشت هغه ځوانان چې خپل هلمند ته د تک د پاره تیار وو، د خپل وسلو سره مو په خو وسایلو کې کابل ته انتقال کړل. هغوی اوس چمتو دي چې هلمند ته لاړ شي، خو دلته هم ورته اړتیا ده چې باید د خپلو کورونو او ولایت ساتنه وکړي. خو افغانستان د ټولو شریک کور دی چې د وطن په هر برخه کې ضرورت پیدا کیږي. موږ چمتو یو چې هلته دنده ترسره کړو. ما ته وګورئ، زه له کوم ولایت کونړ ته راغلی یم. همداسې د نورو ولایتونو په سلګونو ځوانان د کونړ په غرونو او درو کې پراته دي او له خلکو دفاع کوي. هغه وای وزارت ته څو ځله ویلي چې دوی خپل کونړ کې د پولیسو کمی سره مخ دي، څه یې په نورستان او څه یې هم په نورو ولایتونو کې خدمتي دي. لازمه ده چې هغو ولایتونو ته خپل پولیس منظور او د کونړ سه هم بیرته دلته راولیږي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که چیرته د کونړ امنیت ډاډمن نشي او په نورو ولایتونو کې خدمتي سرتیری کونړ ته راونه لیږل شي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
په فراه ولایت کې موټر چلونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او وایي په زور ورڅخه په لوی لارو کې پیسې اخیستل کیږي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 3 تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
په فراه ولایت کې د بارونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او کوارې نه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن سفری د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لاره ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي د شهرا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي.
فراه پورې دا پوستې چې دا
یا د مرد څخه چې وځي دي تر دلارام منطقو ته خو نه رسي خو د اتو د چکاو تر منطقو پورې دا پوستې شل شل افغانۍ اخلي موږ ورته وایو وروره که دا بیا پیسې څه شی اخلي ولې څه ده خو وروره که دا پوستې موږ پر موږ باندې خرڅ شوي دي زموږ قومندان موږ ته وایي دغه پیسې دې نه اخلي چې واده موږ قومندانو پر ده پولیسو در ادرس ما وضعیت میکنم ما میاییم از کابل میل میاییم و سمیت بلاسانه از اینجور میشی میبریم سمیت یا بار میبریم پولیسو بیار بسیار ما را وضعیت میکنن پول از ما میخواید بخش سنگ میباشه بخش دوستان میگرد با دوست
د ځان مشورات مواجهه سره لبلي خدای فرا ولایت امنیت قانون دریالي او بيداني ازادي ايت دغه چلوونکو شکایت په وړاندې وایي چې ډیر ژر به دا کار مخه ونيسي د فرا ولایت امنیت قانون په خبره پر لوی لار د پیسو د قانون اخستو په تړاوي تر اوسه درې تنه پولیس نیولې او پراتلونکي به هم هر هغه څوک ونيسي چې غیر قانوني کړنې تر سره کړي
پرې کسان چې په دې کار کې اغوشتو هغه باندې ولیدي هغه تر قانوني چلن او سره کیږي او هغه نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته موږ یې ادامه ورکو په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي
د فرا ولایت شیخ ابو نصر فرای بندر یو ستر ترانزیتي لار چې بړوونکو لارې د غزه څخه د فرا ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نور ولایتو ته بیلابل توکي لیږدوي.
د ژوند رنگونه
ستانون څه دی او څه کار کوي؟
نن مې مالالای دی فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول و د هغوی سره چال چلند څه ډول و څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 50 نفر وو چې تقریبا شل نفر انجینو نو ټول هلکانو او ټولو رقابت درلود یو بل سره انجینو سره هلکانو هلکانو انجینو سره درلود انجینو مالکان سره رقابت درلود خو سالم رقابت
نه د 50 کسانو ټولو لږ هغه اخر نمره هم د اخر نمره سره رقابت لري په اخره نمره
خو بیا داسې یو دغه در ورته درېدل زړه کې چې یعنی انجینو نه باید ما نمرې مخکې شي انجینو باید چې باید دینه ما نمرې مخکې شي یعنی خو داسې دا ټمبل دی څنګه داسې به
ستاسو په صنف کې جنکۍ تکړه وي کال کان
سم کې جنکۍ
اول نمرګان او دویم نمره او دریم نمره او تر دې اندازې پورې جنکۍ وي کال کان
نه جنکۍ
کله فارغ شوې الکه اول نمره او کې جنۍ
نه جنۍ
څه فکر کوي ولې جنکۍ تکړه یا جنکۍ ډیر اول نمرګان کې یو الکان نه اول نمرګان کې
انجینر درس وای ډیر درس وای خال کانم درس وای خو که درس وای لکه چې الکان نور د څه کوم مشکل نه لري نو انجینر په وجه چې د کور کار کوي او نور کار نه مشکلات به هم درس وای زیاتره وخت خال کان که درس وای بیا ډیر تکړه کې خپل کندرس نو یې ډیر
په خپل باندې ته څوم نمبر وی
اول کلو کې اول نمبر خو بیا دی اخر کال کې دویم فارغ شو
ولې دویم فارغ شوې تا نه جنې مخ کې شو یا لکاند نه مخ کې شو ولې
جنې نمبر نه جګې وینې هغه مخ کې شو
اې تا درس نو ویني
نه ما درس یې لایو
نو بیا څنګه غل نه مخ کې شو ترسته
خو څه و چې ما نمبر کم شي
کومه واسطه یا نور څه دا خو به کې بران نه خلونه
نه جنې واسطه نه وکړي خو بل چا ما نمبر کم کړي خو خپل بیا شاتل
کله چې بیا فارغ شي د الکانو لپاره د کار چاپیریال خړې کې د جون لپاره
فعلاً خو د دې شرایط کې یو لپاره وظیفه نشته یعنی دند نشته دوه لپاره خو بیا هم الکانر چیرته وظیفه خسته شي خو انجینر چیرته نشته ته کورنۍ اجازه نه ورته قبل محیط سره برابر نه چلته انجینر شکار وکړي
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي. د څلور اړخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې په خپل منځ کې خبرې کړې دي خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي څلور اړخیزې خبرې بې ګټې بللې دي. اکانومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبرې وکړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکانومیک ټایمز همدار است د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبرو ته اشاره کړی چې په یوه مرکه کې ویلی وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خبره کړې ده. دې ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کومه حالت کې په روغتون کې بستري دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکو دی او د پنځشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمری کې پرې برید وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په ننګرهار کې پر زبیر خاکسار و چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میلې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور یې د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې یې ضررناکي او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوای د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغه به واورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزي سیمې دي لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعاً مایان وي او د مایان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم ورته حلال ګرځولي دي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره به تللم، مایانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مایي به مونې نیولو او کله به داسې و چې ډېر مایان به مونې ول. چون فنی او مسلکي خلک نه و، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان مایان نیسي، د مایانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جال اچوي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دی او ډېر خلک یې چې زه یې پېژنم. زموږ یو نږدې ملګری په دغه پېښه کې شهید شو، مړ شو. نو مایان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي او بالخصوص په ننګرهار کې چې دا وخت ښه میله ده.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بندرونو کې ماهیان څه ډول پخیږي بیا هم استاد کومول
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم خو چې هم د ملګرو پخ کړی دي نو په تبۍ پخ کړی دي او په کړای کې پخ کړی دي او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو پخول وس د سو کولونو راهیسې رواج شوی دي چې غوړي نل مصرفيږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخی
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلا بیلی مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر می دلارلو امریکای ته امریکای کې می چې ماهیان خوړه چې هغه بالکل زمنګ د ماهیان فرخم نو خوان دي هم چندان نه د سې پکوړې په شکل پخښیو خو زما خو خنه شو بیا می د فارم یوم نه خوړه چې نو زده دي ماهیان او د سرکو او مسالو او د کې پخښو ماهیان سره عادت او اراته ډیر به خوند او به ذائقې ولوش ما خو ماهیان ډیر خوړل دي خو کوم خوندور ماهیان چې د لشو علی یا لشکی لري هغه مره د بیلشو ماهیان نه وي د لشو ماهیان چې هغه خواږی خوندور او بل خصوص چې ګونړ
او ریدونکو ماهیان بیلا بیل ډولونه لري د کابل ښار یو ماهی پخوونکی زبیح الله وایي چې دوی بیلا بیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي
په ګډ ډول د سلاوار د راو ده کراس ده پتره ده زغاره ده لقه ده دا مې د مخبل مېانو کې مې دوه کله کار کړی ده سره بي کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستانی بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خان په خرخره تېسته کو هغه خرخره به نيسته کو بیا پس لغیو منځو بیا اخته کو وګو مالګه ورکو کڅو کې د شخصي خرو ټوټه ټوټه کو مساله ور کو کاړه کړو واچو کابل نور ترازی قندار نه راځل ډېر ډېر جان راځي سره بي ته ډېر غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد لسه تامین نه ډاکټرانه تل نامه چونه نری وسل جډی رګټ رسیا هغه څنګه دی غوړی د څنګه ور خوشی کو دا سری وکه به وینور خلل څه بس دی غوړی نوم په ولاګ نور به لودا راو باسی یا به موږ وساس قبګیر تر عقل څه غټ قبګیری دی قبګیر باندې ور تر عقل بیا به دوه خوړل و دا مه چونه نری می ډیر رګټ رسی سړی باندې مې وکه خو ډیر رګټ ور شه ده
دی وای چې ډیر وخت لیوش میر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړی خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخوري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسې کابل کې اکثره دی وړي خنه ماهیان نو اوسي او اکثره چې پیدا کیږي دا اوس سیزن ډیر ځکه چې ډیر دي نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي نو شان سره ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نام چې یعنی راوړو د بازار نه واقعا صحیح اوسي بازار کې چې اوس ماهیان راوتی اوسي نو بیا هغه پکارچی کی دو ورځې درې ورځې پاتې کی کارچی غانو کې د بازار په مخ کې خرڅیږي کله چې مایان راول خاول خاغه خپل پاکو یعنی د مدن کې چې څه ناکاره هیوسی سکو او مسالې جاتو کې یخته کوي په دې تر څو چې خاغه مسالې جات یعنی د دې مایان بوې میسته کې او هغه پاک کې یعنی ښه حل شي او سلاغه نه بیا دوه طریقې باندې په خو یاد چې کبا په یعنی چې بیرانوي په غوړیو کې او یاد چې خپل په انتاش کې یا په زرورق چې وسی پاک کې دود مثلا لیمو یا د سیمرش نور شین سره بیا سلاغه نه په داش کې داش کې د کم درجه حرارت کې دو تر یو لاس پنځه لاس شله خو پوری ورته لاغنه چې کله بس واغه یعنی بدون دې چې هغه وسوځي یا د سیرنګ تیز شي هم د سی غس پین رنگ په خې کې او هغه چې غوړ چې رنگ ګلابي شي نو هغه بیا په غوړې کې د مساجات سره یو ځای کوي په جمع کې ډېر خلک دل پر چې هوا سړه وسی او د ماین خوش دي ګرم دي نو دا غل په جمع کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقیه زیاتوی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل پوهنتون یو مسله نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمایان د خسي خو من کورنۍ کې مور می یافتار می سکل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه رغلی یا په خوني دي نو دوی ګوتک دی په د مایي کچيري نو د دوی ګوتک چکر لره نو د پویږي چې د مایي زور د کچيري په عادي حالت و نو پویږي چې د ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي ګوري کچيري غوګي سور ونه په پویږي
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوړي نو د یوې میلې په شکل نوره کورنۍ راټولیږي او پخوي اوریدونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي ماهی پخوونکی زبیح الله په دې اکله وایي
تیر کال په خپل د لمنګ نه ډن کې خلکو دا باور توه د سیالو چې دا سپین خېټو مې نه بده شار باندې پراتو یا رقم دا باور توه چې زما نه خو له پچ شيغه کې ورته چول نه نه هبه چارګان غونډه مغوبو کوم له سنی شاغه مو خو له نه سو پیغه کې اوس پاس باندې نه غلو کې د سیمه نه چې خلک مونږ ورچ مغبم په زاره باندې خو چې بم و چې یو بک دا راځي کې دا څنګه به زدا مې نه موږ وطن ګټه راغه د پری راغه په خکار خو دونه کې بم چې واچ چټو بک چې و چې یوګه هغه دا مې غونډه سر ته راځي کې مړی کې هغه نور جالي ور سره غټه جالي دي سي لکه تب کې ورکیږي هغه باندې راچی بیا پس لغیر ټوله یا ډیر آسان دی ته خو ډیر تاوان نسیم یانو تاغه
د خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار بدی پایلې لري اکثرا وخت یو شمیر ځوانان د ماهیانو نوړ ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي دینی عالم خاکساری پاړه وایي
صحیح ده د مايان باز شان چې نور د غوغه سي حلال وي الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړی دی لپاره د انسان لغه نه فائدہ واخلي خو فائدہ سالمه فائدہ وایي په صحیح طریقه باندې ونسي تر څو پورې سي د مايان نسل تم ډیر zarar نه وي او عمر شره ونسي سي د انسان خپل ضرورت وي باید په ناروا طریقه باندې سګون نسي لکه شرط جرل چرسو به مدستي سو یا نور د سي وسایل څخه باندې ټول مايان هلاکت تر رسیدي د اسلام نه نگانه ناروا ده باید موږ دغه نه اجتناب وکړو
مینوالو په افغاني ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرز په انسان لګيږي د کابل پانتون استاد عبد الله کمواله پاړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي شو دا او ماسته د الله لوی نعمت دی مونږ باید دغه نعمت همیشه وخرو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مايان پرتل چکنی او مستو سوک نه خوري دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی مونږ ته ټولنه کې پاتې دي نه طبی مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه سوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره لمنځه تللی
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو به پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده
زورا وا داسی خوم کوا
شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا شوی خفا نو داسی مکوا.